السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې فکر اخیستل شوي، او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. دا پروګرامونه له یادمه باسي، خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد چارواکو له طالبانو غوښتي هغه تګلارې بدل کړي چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو وضعیت بدتره شوی دی. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې امریکایي چارواکو دغه غوښتنې د دوهې په دوه ورځنۍ ناسته کې له طالبانو کړي دي. په دغو خبرو کې چې پرون اول مورد شوي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، او د افغانستان لپاره یې شارج دفیر کرنډیکر د امریکایي پلاوی مشرکه ولا اعلامیه کې راغلي. امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو دغه موارد او جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د افغانستان د اقتصاد د تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر 2500 ډیر افغانانی چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولې دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قولو ویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همدارز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپرې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانې کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونه سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وصلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د هومالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت ویل 50 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري، او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.02% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدف له دې سالاتونو مروند راغلي چې خپل ځان به موهه، وخته به خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خام خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی وي لنورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وای ژور خپګان دی ته رسولې و چې ځان وه او خپل وښتان شکول د شامل په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خوده ژوندونه پرې خوده به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورک دوستان نو دا ټول حالتونه چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه او سم دغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې خوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بل اخر څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تدې هدا پر دې سالتونه مروند راغلي چې خپل ځان بم وهه چې دې قرب مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پرز ګډوډیږي حقیقي نه کله شرایط اند صفات شینو شاید الله تند دینم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د مکتبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او د حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لار شي نو د فرجان خپل هم دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کالونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې خزی د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیر لحاظ چې دی په ډیفرجن کې دی مثلا بعضی د کورنۍ د لحاظ بعضی د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورسم واجی شواله ما کله چې موږ لاړ لوت د افغانستان ډیر مشهور د کابل کرخی ته نو هلته خزو ته اجازه نه ورکوله چې خزی باید لاړ شي هلته تفریح پاره نو د خپل یو داس یو حالت دی چې خزی په د ډیفرجن طرف ته بوزي یان د خپل طبي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستم نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواری نومی خپور شی وی پا دی برخه که خلکو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی. دا مسئله دام گره دا دپریشن دا مخنیوی پاکل دا کتاب پلی کلو بخته دا وی دا کتاب لپاره دیدی چیرن ورطا ثابت کرد چه خزی تر نارینا وزیعت پا جور خبگان باندی اخته دی.
زموش افغانی میرمانی پا داغ مریضی باندی دیر اخته دی، باید زموش افغانی طولنه که اگایی او دادی د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي سموش دغه خفګان سبیا د سموش فامیل یا هم د سموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه سموش په وطن کې هم مرمنه دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله،
لنه کار مخ
بیا او روس د حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخکړه لغه وخت نه راتوي آیا حال ته د سکوم څوڅه چې په تاسو باندې تاثیر وکړي او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس ز تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانیا کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی
بله
دا دیر سخته سخته دا
دیر ز پویگم چه کلا نکلا زین پختن اغا دردون تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی چه وقت تاس احساس وکه چه دی طول و مسائلو تاسو تا جوار خبگان پیدا کری؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلارم زه بکل هم ده آرامش احساس و نکم تر چو چه زه جوانده ایم خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیواتا بیر تستانشم زه کلا داس فکر کهوم چه که داسی شی براشی چه زه بیر تواتن تزم زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم د ډیر خوښي ډیر خوشاله او زه هیله من ده د خدای نه غواړم چې د تاسو شي شاهد
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اختر شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو خوي او هغه ایله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې او هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا دی امیدوارې د هیلمندې دریچه پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلون کې په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
ډیره مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مورده کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي نو موري په مرکه کې د جوړ خپګان نخې نخانه او د حل لارې چاري وایي
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لاملونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکه واوندي ټول نړۍ ته په تور عینکه کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نوي روغتي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرزونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د دې د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان اوساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بای ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم متاسفانه چې د مسولیت هم د قانوني مسولیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه د چش نه غواړي، د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسې نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسې نه کیږي، متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه خیم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسېدل، دینجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
اول خپل نوم راو.
خپل پدام احمد.
پدام احمد د کوم ځای اوسیدونکې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمن یاست؟ تاسو ډولک ژغوي؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کال کی زوام.
اول څه د ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم، صاحب کابل کې مې دا ډولک شروع کو، په دې کار پایلو.
څنګه دې شروع کو مثلا دا د شوق او داستا مجبوري و داستا خواهش او غشتنه دی و څنګه دې شروع کړه اکثره ته وک
دولک سمزدا کو ز لاسکلانو بیا په کابل کې ما دا په دې دولک باندې ما شوق او زولارم زده مې کو بیا تقریبا یو نیم یاست دوه میاست درې میاست ز شاګردم کوچه خرابات کې شاګردم بیا دا دولک مزدا کو بیا لږه بعد ذاتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغین زکرالو دلت تر دې جه
په هنر کې ډیر شان دي رباب ارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدلې دي له هنرمندانو شپوش پیته کڅلور شپته اداسي عالی دي چې هغه په د افغانستان کې ژغول کیږي تا ولې دغه ډولک په کې انتخاب
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و اوس وی او شوق مې ما په موسیقي کې ډولک دولک میمزده دی تبلا، زیربغلی، باجا، نسو شایان دمازده دی
خواه زیاد شوک سی داغد لدولک سرده؟
دیر شوک سمیده آغا لطبلی سرده آغا جوری تبلا نده؟
شا
او سا آغا مغاگوام
لده پرده چی مش نوری پشتری اوکو یا نوری جغیده اوکو یا مطلب نور پا مخصر لارسو که تی داغد خپل پند شکاره کرده مثلا دولک لیجاته اوه
دا گرده نمیگی دا تال سده
دا اوس د کومه نغمه پیسه
وو دا غوډه ده
وا 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 ډیر په زړه پور ډیر شه دې ته ولې ګټه وای
دې ته ګټه په دې وای چې دا نومې ګټه ده اوس په دار غلې خو دا غسد نوم لري دغه سه حساب لري دغه سه قاعده لري موسیقیم سده دغه سه هر پرده نوم لري هر تال سه وی هغه نوم لري
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستان راغلی که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندوستان کې هم دغه شی ده او دغه یو شی دی افغانستان ځانته دی هندوستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګیده سه ده دوریم دغسې ده دلته هم دغسې
ته اول سې د شروع کوو تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ورسره د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته یا هم هغه شاګردي وکړه یا هم استاذي استاذ څوک درلودو چې موسیقي درته زده کي
وو والله استاذ مې مو خو زما مسلک دغه دی پوه سوې مو کسب دغه دی کارم دغه دی
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي
والله کورنۍ کې څوک نشته خو نور خپلوان هم ډېر دي ما هم له هغو څه زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه داسې وي چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکیږي دی پکې جنون ته رسیږي پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دې اخلي پکې غرکیږي که څنګه یې
والله خامخا موسیقي خصوره کمه دی اوس که بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل سي یا ورور کوم غیر شایان پکې یاد نه سي خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې ډېر په زړه پورې ډېر دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده موږ دې ته کوم نوم ویلی سو
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دي باز آمدی ای جان من جان رافدای او دغه تل څه ده وانس نومېږي وانس
ډېر ښه دغه تبله چې تا یوه زده کړه مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په له زړه په اصطلاح باندې هغه ډولک ږغاوه
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې ډیر وخت ډولک والے تبله مې والے خو دلته یو هنرمند لغو سره مې ډیر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډیر ښه دمبورۍ والا.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغې اورو، هغې یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي سي مثلا دغه اتڼونه یا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي. مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار ده. دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ږغولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسې تاسو په کې ږغولی سي؟
والله خو داسې چل داسې د لوګر ځان ته موسیقي ده، د غزنی ځان ته دي، د کابل ځان ته دي، د کندهار ځان ته دي، پوس پارک لري پکې.
مثلا کدل تزمو راوریدون کې ناس یو غل تا غشتن دا وکی چې ته د لوګر یا د لوګری ساز و نغمه راته پکې ونیسه، ته باغ څنګه پکې نیسې؟
دی بیا دا ډیر غګی دا زس وامه اوس خو غورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومیږي چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده؟
په غزنی کې چې دا زموږ تاسې داس رواج هم ده لکه د کابل پوه شوې، د غزنی د ښار او څه د اطراف دي. هغه د قرباغ بیا ځان ته قرباغ خو ځان ته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د قرباغ الاپای نومیږي.
یو الاپای یو ترس دغه کې په دغه شي
غزنی کې دا د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر. زه به درته وایم
څه ته وایې کنه، تاسو په ټول شپې رڼولې سیته داسې وخت چې ما تاسو لیدلې شپې مې رڼولې د ډولک په حالو باندې، ستړي کول یې نه تاسو؟
والله ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پوهېدو سه نه ستړي ده پوهېدو نه پشې مقصد شوق هم نه پوهېدو سه موږ ستړي کېږو که یا
دغه لاسونه به موږ نه خوږېدو باندې
یا والا یا موږ نه پوهېدو په ځان باندې. هغه د لاس خویدا زه به درته وایم سه یاره، که بې جایه ووږي بیا د لاس خویږي، که په جای ووږي بیا نه خویږي. دغه یو جای شته
مطلب خپل هنر به ورسره کړې؟
او هنر دا خو هنر ده، دا خو زور نه غواړي دا،
یعنې که غلطي وکړي لاس دې خوږېږي.
او که غلطي وکړي لاس دې پرې کوي. هغه
یو بل ډولکي سره ما کله څو وخت مخکې خبرې کړې وې، هغه ویلي چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو، ته هم کله کله دا لاس ورته سره کول؟
یا زه دغه څه نه کوم. او ما درته وویل سړی بې جایه لاس ووږي او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي.
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه ډولک ستا واه خپل وخت کې یا وهې یا شاید په راتلونکي کې بیا وې، تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي؟
والله سندرې مې ډېرې ویلې په قرباغ کې ومه ډېر وخت، ما باجا والا اوازونه مې ویلې ذاتي. اوس دلته سره راغلی یم، دلته نه دی ویلې.
دغه ډولک چې دي واو ما ځینې ډولکیان لیدلې دي، هغه سندرې مو سره ویلې. تا به له ډولک سره هم سندره ویلې که نه؟
والله له ډولک سره خو مې نه ده ویلي. ما درته وویل سه یو 15 کاله 16 کاله 18 کاله په قرباغ کې بیا مې دوري اوازونه ویل.
استاد که مثلا تا له ډولک سره سندره ویلې ده یا دې نه ده ویلي، اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه.
سعید زبیوم کوم وزر توم تو
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي، دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو. که یو پښتو ووایې او بیا پارسی ووایې نو خوند به وکړي. نو
زه یو آواز درته وایم ذاتي کاره کوم.
راځه
تاسو خوښ سي.
مهرباني.
والا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل، دلته دغه رااله اوس یو आवाज وایم درته.
مطلب زه لږ انتظار وکم، اوریدونکي انتظار وکي.
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو، هغه به درته وایم.
تاسو خوښ
مست منګې بروړې دې سلام دل بروړې دې مست منګې بروړې دې سلام دل بروړې دې عالملا نسيار پونر وړې دې عالملا نسيار پونر وړې دې مست منګې بر مست گرش د دیدن کې جی مست منګې بروړې دې مست گرش د دیدن کې جی مست منګې بروړې دې لنګ غرم کې لیلا خور کوي خوبونه مست منګې بروړې دې سلم دل بروړې دې عالملان سیار پونر وړې دې عالملان سیار پونر وړې مست منګې بر
واو دیش دیش استاد داسې معلومی چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده.
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب.
چې پارسی ده نو بیا خو تا په پارسی مې وسنده راوړو.
اوبه وایم
زه مهرباني وکړم.
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ای ران تو ای ران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
وا وا ډیر په زړه پورې استاد. استاد هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاوند په اوسنی وخت کې په خپلو تللیو پسې ډیر خوابت دی، حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړه پسې ورځي. ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابده یې که نه یې پسې خوابده یې؟
والله خامخا نو دموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي، خامخا سړی خوابده کېږي، خامخا دغه کېږي.
استاد که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای، خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي کنه، که هغه وخت ته وایې د هغې زمانې ډولک غږونکی وایې، دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وه له چا سره دې موسیقي غږولی؟
والله خو داسې چل داسې ما ته په خپله د په د موسیقي خو دوه رکمه دي پوه شوې. هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرام موسیقی جغایی پوست به دو زوانان سیدی دا خو مالی ساز کهی موسیقی دو بخش دی پوست به دست مالی ساز کهی آغا زان تا دی آغا استازی آوازون سوای آغا زان تا دی ما تو پخپل یارا پا دا پا خپل هنر کې زه وایم څه د ټول ځوان ورسره وای د دغه استادانو سره څه لکه خان کرباغی و لکه استاد اولمیر و یا د نور نشناس د خلک کله پیدا کیږي اوس هغه خلک ځانته خلک و
شه د هغو خلکو هغه طرزونه خو هم غږولی سي که نه چې مثلا اوس خان کرباغی د دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او داسې په زرګونو په سلګونو نور دغه د خان کرباغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم د خان کرباغی اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره د
مثلا سندری خو دې نه دي مطلب یاد له ذهنه وتلې دي یا تا په غږ دغه کې وینه دي په ډولک خو هغه نیولای سي کنه په ډولک کې راته ونیس
د خان کرباغی صاحبای موی په بام ولاړه یې زنګېږي ولی لا درنګ دي ولی زیړ ده جانان
استاد تاسو پوهېږئ چې له تېرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده کله کله داسې په کور کې کله تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي غږیې
والله زه خو په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره راته خوند هم نه کوي اوس وخت یې نسته پوس وي یا نیغه کوم
یعنی هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په دا میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اغه کله کله چې نه دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
خو نو خامو خاص پیاد راس کله کله بیا आवाज هم له ځان سره وایي
د ست موسیقي په اړه باندې کوم خاطره ته د جوړک په اړه لري نه لري
خاطره خدا شل د ما تر ټول سره د خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره خو سات مې تیر و خزوان برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې تاسو کوم د محفلونو د موسیقي کول تاسو په خوا د سې د زنانو محفلو ته تلې کنه تلې
والله صاحب په وخت څه کوچنی و ما خامخا خزو ته موساس کاو په وخت کوچنی و تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي زه دغونه لکوم لسکانه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا خزو ته تلم دوه نفره
یو سړی به بل و هغه به اوازخوان و او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې به وی ستا به ډوله کورته ژغاو
ما تبله واله هغه جوری تبله نه ده
جوری تبله
دی واله هغه مې واله
ښه
اوازخوان نه وم په وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته لاړې څه ډول محفل و در یادېږي
هو په یاد کېږي خو مې اول سر څه مې زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خواته یو جای و بیا هغه یو شناخته ولغ سره تللو ما پیاد کې سوال
مسره حالت استلاړې هلته هغه کیفیت راته بیان کی چې حالت دې څنګه وو خوشحاله وي خپه وي څنګه وو
یا خوشحاله وم ډېر خوشحاله وم په دې سه ما موسیقي زده کړو بیا اول پروګرام و ډېر خوشحاله وم
داسې پروګرامونه دې هم کړي چې هغه په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې داسې په تلویزیونونو کې یا په راډیوګانو کې هغه بیا راغلي دي خپرونې
والله مو خو کوچنی و بیا مو نه یې تللی چیرې داس تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا هغه دنده چې وه هغه دغه ډولک غږول و له دې لارې تاسې هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لزره به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیواني کوو وروره بل کار خو زما نه ده زده ذاتي ژوند هم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم راچواخسته وای څنګه راځي وای وخت پوره شوی ده داس داس
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډیر سره کمزورې ده
والا اوس مې اقتصادي حالت سره ډیر کمزورې ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو ورځې ګټم هغه د کور د غم نه کیږي د کور گزاره نه کیږي و
مثلا که د خدو کال وو ته موسیقي باندې بندیز ده کداغه موده نور غدی غزیږي پسې دغه موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي دغه خپل هنر خو بدر زیریږي نه
یا دا خپل کسب ده دا چیرې ریږي راځي دا سر سو دا غسی معنی ریږي
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیایی ده ډېر غټ غټ هنرمندان دي او په کرباغ کښې چې دي هغه هم زموږ دوستان دي هغه هم مقصد سازم کوي هر شی
ستا په بچیانو کښې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي
یا زموږ په کور کښې اوس فعلا څوک نشته یو زه یمه یو زوی مې ده لس کلنه ده بل ذاتي څوک نه لرم یو دغه یو زوی مې ده
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره نه لري څنګه ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ږغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامه خاصته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې سې دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
والا یا هغه څه هم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم چې مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل شي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل شي
والا خو داسې چل ده زه وایم چې دغسې وخت به لکه په ما سه راغلې دغسې وخت به په هغو باندې هم راشي موسیقي داسې شایي ده چې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والا غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي آزاد شي خلک لږ شوق سره وګرځي لږ آزادي شي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
داسې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه په کې اورله تاسو څخه
غنی تال وای
دا د موسیقي یو طرز ده یو سبک ده
و د موسیقي یو سبک ده دا قطغنی ورته وای
دا داسې ځای معلوم ده چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان ده دا قطغنی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستئ قطغنی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې
کې و ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خراب تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وږغیې
والا زما خوښ خو دغه یو آواز دي د وطن دپاره دي
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دي ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلن پکے کرما پما دلو میں بلان پکی کرنا وطن جنت نشان دے گلان پکی کرنا
استاد تاسو په یو دشت ولنه کې وسیله کې غزنی دلته اکثره خلک ولسی طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکی یا مثلا هغه کلاسیک سندری ډیری ناوري ولسی سندری اوري اتر څنګه د اترنیزي سندری ډیری اوري د سې د اترن موسیقي په کې ژغولې سي پر په دغه ډولکی
وو د اترن ډولک مې زده خو سوره کم دی اترن
مثلا که موږ د تا د غشتونه کې وچ څوره کم اتر ده ته یو رقم ډولک راته وژغه او درم دام راته وایي چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتر ده څه ډول د اتر کیږي
صدا درد مود غزنی اتن دی علا پای ورتوائی دا زوانان دیر خواهی او دیر خاتن دا
ده آزادی ملمه
Oh, yeah, la, le castore, shy, it's the deal.